The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ستړي مشي اوریدونکو او کتونکو دا د وایس اف امریکا ډیبا ریډیو او ټی وی دی د نهي روز دا کال د 2014 او د فروری د میاشتې 9 نیټه ده پاکستان کې دی وخت ماسوتن 10 بجې افغانستان کې د ماسوتن 9 بجې او دلته واشنگتن ډي سي کې د ورځې 12 بجې شوي دي د ډیبا ریډیو او ټی وی په دې او ساته خبری خبرونه کې زه انیلا خالد
او زه نصیر کاکا
تاسو ته هرکلی وایو د نن ورځې مهم خبرونه صدارنګ دي
د پاکستانی پوځ جنرال راحیل شریف ویلی د زربیاز پوځي عملیات ډیر ګټور دي خو اوس ګرام پړاو د بیکور قبایلو بیرته په خپل سیمو کې آبادول دي
او د پاکستان سینټ خارجه چارو کمیټه په حکومت غکړې دي چې افغان طالبان او افغان حکومت ترمنځ خبرو کې موجود ټول خندان لری کړي او دا پروسه دي کامیاب کړي دغه کمیټه ته خارجه سیکرټری ویلی دي خبرې اترې بعد روانې میاشتې تر اخیره پورې پیل شي
او عراقی چارواکي وایي چې عسکرو یې رمادي اشار په مکمله توګه د داعش وسلوالې ډلې څخه په خپل کنټرول کې اخیستی او ملګري ملتونو شام ته خبرداری ورکړی چې حلب کې عادي وګړي د بمبارونو له امله له ډېر مشکل سره مخ دي
دا او یو شمېر نور خبرونو او رپورټونو د پاره موږ سره اوسئ
ګلو قدرمن اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا ډیبا ریډیو او ټلویزیون د خبری خبرونې ته یوه بیا شراغلاست سرچکی تاسو اوریدل په دې خبرونه کې یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکه هم لرو خو د خبرونې پیل کو د امریکا د نیو همشر ایالت څخه چیرې چې د امریکا د صدرتی کاندیدانو ترمنځ د انتخاباتو لومړی پړاو شروع شوی او هم په دې باب دا وخت لمر سره د سکایپ لاري د آشنا ټلویزیون خبريال شاغلی ایوب خاورین صاحب ملګری سوي د خاورین صاحب ستړي مسي او په خیر علي
سلام کاکا صاحب تاسو او ټول اوریدونکو د لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم بلې او په نیو همشایر کې په دې ایالت کې د حزبی یا ګوندی او یا هم د پارټي الیکشنی روان دي
بالکل خاورین صاحب کدار ته وایست از موږ اوریدونکو ته چې تاسو هم هلته موجود یاست موسم هم یخ دی د خلکو د رایو ټرن اوټ سړي په داسې حال کې چې واره هم وري
هو په دې ایالت کې د ترنورو ایالتونو ترنورو سټیټونو په دې ایالت کې تل ټرن اوټ یا د خلکو ګڼه ګڼه ډېرې اټکل تیرځلې دوی په دې ایالت 30% ټرن اوټ دا ځل والی ویلې دي د دې ایالت گورنر ویلې دي چې ټرن اوټ به تر هغه زیات کېدای شي چې شاوخوا شپږ لکه رای ورکونکي یا ووټرز خپل رای واچي
او خاورین صاحب کدارته وایسه چې د ډیموکرات ګوند په لوت کې ورسو بارني سانډرز او هیلری کلنټن په سیالي کې سره ولاړ دي دا سي اټکل هم سوي دي چې بارني سانډرز ډیر مخ په وړاندې دي د میرمن هیلری کلنټن څخه وجه څه کېدای
شي او په دې سټریټ کې یو خدای وجه ده چې هغه د نیو انګلند دغه د شمال ختیځ ته ایالتونه دي په دې د ګوندی ایالت د ورمونټ اوسیدونکو ده سناتور پاتاسوی په دې ځای کې بخوانی سابقه لري محبوبیت ډیر دی بل دغه ایالتونه په عمومي توګه لیبرال نظریه خلک ډیر وسیږي لیبرال دی په خپل هم د لیبرال خواته په دیموکراتو کې لیبرال دی او بل دی ډیر انقلابي شعارونه لري ځانته سوسیال دیموکرات وای یا سوشلیست دیموکرات وای چې هغه د په اند د دیموکرات نه ډیر متفاوت ده او عادی ځوانانو ته وایي چې زما تاسو ته د کالج یونیورسيټي فیسونه معاف کوم کوم به حکومت به دغه زما په غاړه اخلي دا وایي چې په خو زمانو کې 50 شپته کاله یا سل کاله مخکې تعلیم تر 12 صنف یا تر 12 کلاسه پوری د دولت زمواري و خو دغه وخت ضرورت هم دا و چې 12 بچو یو نوخه وظیفه یا جاب به ورته پیدا کیدو دا وایي چې د اوس شرایط دنیا بدلسوي ده حکومت باید د پانتون یا کالج زمواري مو اخلي هغه باید د دولت په غاړه ځکه شرایط بدلسوي دي دنیا مخکې تللې ده او تعلیم هم د خلکو بنیادی حق دی چې باید حکومت یې زمو اخلي دا او د همدې په تیر نورم ډیر داسي سوسیالیزم ته نږدې نظریات لري دا وایي چې د سرمایدارو څخه پیسې راخلم په صحت به لګوم د یو ای چې په دې هواد کې 85% سرمایه د یوازې یو د یو یعنی 0.0 یو شمیر سرمایدارانو په لاس کې ده د یو ای چې دا باید مات سي سپریډ اوټ سي د سرمایه او دولت سی ده دا باید خلکو ته وویشل سی. نو انقلابی نظریې دي ځوانان او ایدیالیست خلک د ډېر ملاتړي دي. هیلری کلینټن بلې خوا ته د همدې حالت دوام بلل کېږي چې هغه د اسټبلشمنت کینډیډیټ بلل کېږي، خو دا یوازې یو حالت ده په راتلونکو کې موږ څوک څه نشو ویلی چې د دوی ترمنځ دا سیالي څنګه کېږي.
او خبرین صاحب، تاسو خو د ښاغلي بارني سانډرز چې کوم شعارونه دي یا سلوګنز دي هغه مو په لنډه توګه راته وویلسته، هم که هم دغه رنګه د میرمن هیلری کلینټن د شعارونو په باب راته وویلسته چې هغه څه شعارونه ورکوي دا وخت.
هیلری کلینټن په یو عجیب حالت کې ده. دا د همدې حکومت څلور کاله د بهرنیو چارو وزیره و او دوه دورې هم لومړی میرمن و، یعنی د بل کلینټن میرمن و په وایټ هاوس کې پاتې شوې ده. سیاسي سابقه یې ډېره اوږده ده، نو ځکه هغه په داسې په خپلې تجربې باندې ډېر اتکا کوي. دا چې کله د رای ورکوونکو یا خلکو ته ویناوي کوي، په دې تاکید کوي چې زه تجربه لرم، زه د سپینې ماڼۍ تجربه لرم، زه د بهرنیو چارو تجربه لرم، زه په نړیوالو چارو کې تجربه لرم، زه په مختلفو لایحو یا په قانون گزاري سوي ده په هغه تجربه لرم. نو دا مشخصه راتلونکي پلانونه باندې دانش غږېدلې، چونکی په خوای هم دې حالت سره کار کړی ده. هو دا د هغه ډیره تمرکز یا ډیره فشار په دې نقطو یې چې ما تجربه لري ده او زه اگزیکټیو یا اجرایوي تجربه لرم، زما خلکو صفاتونه کړی دي، زه د دې ورچا لرم چې دا هیواد په سمه توګه پر مخ بوځم.
خاورین صاحب، په لنډو ټکو کې به ځینې نورې پوښتنې هم درڅخه کوو، ولې په دې چې یخ دی او تاسو هم په یخ کې ولاړ یاست. د ریپبلیکن ګوند وخوا ته راسو، د ریپبلیکن ګوند چې کومې سیالۍ دي ډېر خلک ولاړ دي، که اول دوره د هغوی نومونه راته واخلي چې د سیالۍ د چل چا ترمنځ دي په ریپبلیکن ګوند کې.
په ریپبلیکنز کې یا په جمهوري غوښتونکو کې، د ګوند کې، د پارټۍ کې یو عجیب حالت رامنځته شوی ده. ډونلډ ټرمپ چې په خپل یو سیاسي سابقه ډیره نه لري، هغه یو میلیارډر ده، سرمایه‌دار ده، هغه په خپل پیسو باندې دا کمپاین کوي. هغه په دې ګوند کې تر ټولو مخکې روان دي. په دې حالت کې ټولې نظر پښتني یا سرویګان کوي چې هغه به د ډیر شونه پورته تر 15% پورې رای واخلي. د دوه مقام لپاره ډیر کاندیدان دي چې په دې کې مارکو روبیو یا دیږي جب بوش چې د بوش د کورنۍ فامیل غړی ده، هغه پلار رئیس جمهور و، ورور بل پسې رئیس جمهور و، په خپله والی پاتې شوی ده. هغه د اسټبلشمنت کاندید بلل کېږي، یعنی د خپل ګوند کې په دې ریپبلیکن پارټۍ کې. خو تر اوسه پورې په نظر پوښتنو کې وضعیت څلورم پنځم شمارل کېږي. خو د مارکو روبیو ټریډ کروز چې د ایونجلیکلز یا د محافظه کاره ټی پارټي په دې ګوند کې بیا یو بل شعب ده، یو بل ډله ده، د هغې کاندید بلل کېږي چې مذهبي رجحان ډېر دی. او همداسې کریسټی یو خپله والی ده او ډېر په دې باندې مشهوره ده چې د ریپبلیکنز او ډیموکراتس دواړو سره د کار تجربه لري. خو په عین حال کې هغه هم تر اوسه پورې داسې کاری چې لاندې دی چې هر څوک دویم شو دا غو او د ډونلډ ټرمپ په راتلونکي کې کومه زدار مسابقه ای.
او خاورین صاحب، ک په لنډ ټکو کې هم دغه راته وایسته چې د ریپبلیکنز ګوند دوه مخ په وړاندې چې کوم کاندیدان دي د هغو شعارونه څه دي؟
او ډونلډ ټرمپ وایي چې زبا د مهاجرینو راتک بندوم، زبا وایي دیوالونه اوچتوم، د مکسیکو سره هدف غیر سرحد ته ده. همداسې دی وایي چې د مسلمانانو راتک باید موږ پروسه یا وزن ډوس او څوک چې دلته دی هغه د فارم یو بیل ډیټابیس یو بیل رجستر کولاو سی څوک څه کوي د ټولو باید په نظر کې وساتو. دی وایي چې د چاینا سره دا وایي سیاسي خلک اوباما کې او نور سیاسي په خاني رئیس جمهوران کې چې دوی نه پوهیږي چې څنګه بزنس وکړي، څنګه د ملکونو سره چل بازی چې نور هوادونه کوي، موږ وایي شاته کلو چاینا مخیسوي ده. نو ډونلډ ټرمپ د خلکو په جبه خبري کوي او خلکو ته وایي چې زبې د چاینا سره د چاینا په کار باندې زپوي. د داعش یا اسلامي دولت غړي ته اساس توای چې زه به خوښ سم چې کله زه رئیس جمهور سم زه به دوی خوښ سم. دوی وایي چې باید تر دې هم سخت فشار پیراوړو. د دی مثلا واټر بورډینګ باندې هغه شکنجه چې وای یا څنګه چې د زندانیانو نه چکل نیول کیږي دا غوینه د معلومات د خستو لپاره یو ډیر بدنامه کار دلته شوی وو چې د خلکو نه خو کیږي چې د امریکا چې د خلکو د حقوقو خبره کوي هغه به داس کار وونه کی خدای وای چې هغه هم لا کم ده چې څوک نیول سي د معلومات د خستو لپاره باید تر هغه هم سخت کارونه ورسره وشي نو دی وای چې امریکا به بیرته امریکا کو د زینو در جنو نه بلکې تر اوسه پوری خدای تر ټولو مخلي د لاس خلک هم شته چې ډونلډ ټرمپ خوکی خو پولیټیکلی انکریکټ ده یعنی سیاسي تاور باندې د دې شوارونو چوغوري هغه د سیاسي مبصرینو له انده د پوهانو نظر هغه عملی نه دي او په نړیواله ټولنه کې د اوسیدو لپاره داس خبري کول سیاسي غلطي ده باید ونشي او داس څوک باید رئیس جمهور نشي خو خلق شته چې د تغوغ میسي تر اوسه پوری د دښوارنو کار ور کړی ده د دې پڅنګ کې بیا نور کاندیدان دي چې هغه داسې د خپل ګوند اوسګوري چې څکیږي دوان څوک راځي
ډیر مننه ایوب خاورین صاحب او کور مودان چې مشته مو وخت را کړ او په دې یخ کې د ځان سره خیال کوي
ډیر مننه تاسو
مننه دا د وایس اف امریکا جوړیږي ټلویزیون د ګلاو کتر منور دونکو خبری خبرونه تل واشنگټن ډی سی څخه سترګي وغوښیسته او سمزو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې د پاکستانی پورس لشکر جنرال راحیل شریف ویلي کبالي سیمو کې د ترګرو په ضد بریالي عملیات کړي او هلته اوس حکومتي عملداري پر ځای شوی ده نن د سې شنبه پر ورځ پېښور کې د اپیکس کمیټي غونډه ته په خپل وینا کې جنرال راحیل شریف ویلي له عملیاتو وروسته ګرام پړاو له سیمې څخه به کورسي وي خلک بیا آبادول دي نو دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې ورستوي کې بچا خان په هنتون باندې ترګر بریټ کې یو شت کسان وژل سی او کبالي سیمه کې لا هم تر اوسه په وجی الوتکه بمبارونه کوي او له وسلوالو سره د نشته راپورونه هم راځي تفصیل اورو د مدثر شاه په دې رپورت کې
جنرال راحیل شریف اویل د کامیاب عملیاتو نه پس سیمه کې حکومتي عملداري په ځای کړی شوې ده خو اوس په ګرانه مرحله د بې کوره شو خلکو خپل کورونو ته واپس ستانه کول وی او د پټولو متعلقه ادارو غږ وکړ چې د بیا ودانۍ کارونه د خپل وخت پوره کړي خو په دې حق له چې ډیوه راډیو د امنیتي چارو د یو سیډونکو بریګیډیر محمود شاه سره خبرې وکړې نو هغه ویل دی کې شک نشته چې فوزي عملیاتو ډېرې ګټې ورکړې دي خو ضرورت اوس د دې خبرې ده چې فاټا کې سیاسي او انتظامی اصلاحات رامنځ تکړی شي
دا غوند پرچار وا د دې وخت دا څنګه چې اپریس زر بیا زر دی د دې دوا مین پرانک سکون دی نو هغه یو فاټا دی او یو کراچی سچویشن دی نو په فاټا کې چې کوم ګین سی دی دا وی د کنسولیډیشن د پاره د مضبوطوالي لپاره زوی دی چې فاټا کې
فوزی عملیاتو مثبت نتیجې به تر یو وخت ښکاري خو که اصلاحات ونه کړی شول نو یو ځل بیا به ستونزې پیدا شي د غرض آی ایس پی آر خپل خبر کې زیاتی د اپیکس کمیټې غونډه کې جنرال راحیل شریف د فاټا او پښتونخوا د خلکو د ترهګرۍ په ضد قربانۍ استایلې خو د سیاسي چارو یو څیړونکي ایمل خان خټک وایي حقیقي مانو کې به دا ستاینه د بې کوره شو خلکو په عزت خپل کورونو واپس تنول وی
ضرب عجب د اپریشن په نتیجه کې عملیاتو په نتیجه کې پلکونو خلک به کور شو او هغه کډوالو سره هغه رنگ مرستهونه شو یا ای په هغه طریقه باندې به تا ستانه نه شلو چې څوک ستانه شي ودین او غم داسې ژوند تیرې لکه جنگي کې دیاں په شان نو دغه خو بین المللي اصول لې چې کله یو سړی به کور شي او نو هغه پکا دا دې چې هغه په یو صحیح طریقه باندې به تلاشي او د دې ته استولو نه مخکي هغه علاقې کوم ځکه چې هغه بیرته دی هغه کې داسې شرایط برابر شي چې دا غو ژوند ژوند ته پکې خطر نه
د اپیکس کمیټې غونډه په خبر کې په داسې محل شوې د چتیر میاشت کارخانو مارکیټ په خبر مردان نادرا دفتر او باچا خان پونتون 400 کې بریدونه شوې دي چې پکې شلګونو تنانو ژوند بایلل دي او نورو تعلیمی ادارو او سرکاري دفترونو باندې هم د حملو دړکې ورکل شوې دي مدثر شاه وایس اف امریکا ډیو رادیو په خبر
اوریدونکو او کتونکو د پاکستان د فوز سرلخکر جنرال راحیل شریف دا خبره چې د زربیاز عملیاتو کې ګټه ترلاسه کړې دي دا خبره سمره هدا پورې سم ده په دغه حق لباندي زموږ همکار نصیر کاکر د ډیو ریډیو سړنکار اسماعیل خان سره مرکه کړې ده تفصيلات تاسو ته ورو
دا سیده چې تر اوسه پورې خو عملیات روان دي، اپریشن ضرب عذاب روان دي، نو هغه چې تر اوسه پورې تمام شوی دي او بیا د دې چې کوم ټول اهداف دي هغه ترلاسه شوی دي، نو سویل ګران دي سره د دې چې کوم آزاد شمار دي د حکومت دا اړخ چې کوم تغور کیږي ورکول کیږي هغه کې دا ویل شوی دي چې دغه رنګې پیښې د ترخګرۍ یا چې کوم د چودنې یا د مرګ ژوبلې چې کوم دغه دي په هغې کې تقریبا 50% کمی راغلی دی او نور دغه رنګې واقعات او پیښې چې کوم دي په هغې کې هم ډېر غټ دغه شوی دی، حالات کوم دي نو نارمل شوي دي. خو بیا هم دا به تر هغه وخت کتل کېږي د فوج دغه چې کله دا عملیات پای ته ورورسي دا خلک بېرته واپس کړي خپل وطن ته لاړ شي بیا به کتل شي چې دې چې کوم اهداف وو هغه واقعتا ترسره شوي دي کنه.
او اسماعیل خان صاحب که څه هم دغه اداګانې را روانې دي خو بل خواته که وکتل سي په خپل دغه وسلوالې ډلې لا اوس هم دومره توان لري چې چیرې هم وغواړي هلته د خپل عملیات کوي او به میچاودنې هم کوي. د بچا خان پوهنتون خبره به وکړو او په وروستیو کې د کوټې چاودنه
دا چې د دې خبرو زمان دې خیال چې دا دغه رنګې پیښې ضرب په ختمېدو دي تر څو پورې د دې مسلې مستقل حل دي راوستل شوی، نو تر هغې وخته پورې خو به دغه سیزونه جاري او په دې باندې دا زما خپل فکر دا دی چې فوج او حکومت ته دواړه په دې خبره باندې پوه دي چې دغه رنګې پیښې به کېږي ځکه چې ځای په ځای باندې د دې نیټورک موجود دی، دغه رنګې ډلو شلونه شته دی او دوی اوس هم دغه لري چې د تر هغه کاروان چې موږ چې دی په ادم پبلک سکول کې کړي وای یا د رنګي باچا خان کې یا د نمک د پی اف بډا بیر یا د رنګي نورو ځینو کې چې په کې د رنګي دی کاروان یې کړی دی او دا چې کړی زموږ خپل فلداري چې دغه سي دی توان لري چې د رنګي به دی د رنګي کاروان دی دغه لري چې بیا هم او کې تر څو پورې چې مسلې مستقل حل نه راوته.
کوم چې د بیرته آبادونی پروسه ده د خلکو په خپل کلو باندې کې په هغه کې څه مشکلات دي حکومت ستاسو په نظر هغه غټ غټ مشکلات کده چې
پلان ته وته مشکل خو چې کوم دي د مالی وسایل ده ځکه چې حکومت دې د پاره کم پیسې په بجټ کې خو دی هغه مر پیسې ورکړې نه دي او دا غي دغه نه چې کوم دي نو د دوباره آباد کړئ چې کوم پروسه ده اګه تر څو پورې دا شان مخه تنه ده تل څنګه چې دی غوښتله او دا غي په وجه باندې دا ټول دغه دی واپسی کړو هغه لټ شوی را
ډیر مننه اسماعیل خان صاحب کور ودا.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدي.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
ګلاو کډر مون اوریدونکو د وایس اف امریکا جبر ریډیو او ټلویزیون دی او سمزو د اسلام آباد ولوري ته چیرې چې د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټری اعزاز احمد چودري ویلي دي چې د افغانستان د حکومت او د وسلوال مخالفینو طالبانو ترمنځ به خبرې اترې شایي چې د روانې میاشتې تر پایه پورې شروع شي. نوموړي دا خبرې د سینټ قائمه کمیټې وغونډې ته کړې دي. نور تفصیل راکوي له سیمې څخه د ډیوې ریډیو خبريال پیر ولایت شاه.
په دې موقع د کمیټې غړو حکومت باندې دا ځلې د خبرو اترو عمل بغیر د سخن نه جاري ساتلو او د غټولو خندانو مخه نیولو ټینګار کړی دی د کم له کبله چې امن مذاکرات ځنډېدلی شي. ډیوه ریډیو چې کله د عوامي نشتلګون سره تعلق لرونکي د کمیټې یو غړي سینیټر داود خان اچکزی نه وپوښتل چې د دوی په نظر کې د مذاکراتي عمل لپاره کم عوامل زیاني دي. د څه په بنیاد چې دوی دغه خدشات لري نو د خپل جواب صدا سراک
په مختلف واقعیت دا تاسو ولیدل چې دلته دغه بعد چې دا مذاکرات شروع دي په افغانستان کې هم د پیښې راغلي دي او په پاکستان کې هم پیښې سوي دي. خو په کار دي که کومې پیښې هلته کیږي د اخو هم باید تاون په کار دي او که دلته په پاکستان کې هم کومې پیښې کیږي باید چې د دې خو هم تاون سره په کار دي چې یو پر بل باندې صرف الزامات نه وي او کمې مسلې چې راپیښې دي دواړو ملکونو ته، دغه شی واضح دي که په افغانستان کې امن نه وي په پاکستان کې به هم نه وي، او که په پاکستان کې نه وي په افغانستان کې به هم نه وي. نو بجای د دې چې موږ یو پر بل باندې الزامونه اچوو، باید چې موږ په ګډه چې دا کم چار ملکی کم کانفرنس یا کم اتحاد چې جوړ دي په دې کې ناسته په ذریعه باندې چې څه مسلې موږ دواړو ملکونو ته پیښې دي، باید چې د دې یو په ښه طریقه په ښایسته طریقه حل راوړو.
د جوړجاړي عمل پیل کولو په ترڅ کې د یوې تګلارې جوړولو لپاره د پاکستان، چین، افغانستان او امریکې په استازو باندې ګډ څلور ملکي غونډې دریم پړاو د تیرې خالی په ورځ اسلام آباد کې ترسره شوې و، او د دې غونډې په شریکه اعلامیه کې په افغان طالبانو باندې یو ځل بیا امن مذاکراتو ته کېناستلو غږ شوی دی، او شریکه اعلامیه کې تمه څرګنده کړې شوې ده چې دا مذاکرات به د روانې میاشتې په اخره کې بحال شي. هم په اسلام آباد کې ترسره شوې څلور ملکي غونډې لومړی پړاو ته خپله وینا کې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز افغان طالبانو ته د ځینې رعایتونو وړاندیز کړی و، او د ویلیو چې د مذاکراتو د کامیابۍ لپاره د خبرو اترو نه انکاري طالبانو خلاف د طاقت د استعمال نه ډډه کول پکار دي. د سرتاج عزیز په دغه وړاندیز باندې پاکستان کې سیاسي ګوندونه او څېړونکي نیوکې کوي. هم د خارجه چارو قائمه کمیټې بل یو غړی سینیټر طاهر مشهدي چې تعلق یې د ایم کیو ایم سره دی، وایي چې افغانستان کې د امن لپاره پاکستان ته خپلې هلې ځلې جاري ساتل پکار دي، خو دې زیاتوي چې پاکستان ته د داسې اقداماتو نه ډډه کول پکار دي د کم د وجه چې پاکستان لخوا د طالبانو سره د بې ځایه همدردۍ یا د دوی د پرې کولو تاثر خورېږي.
نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بٹھاتے ہو، اٹ مینز آپ ریکگنائز کر جاتے ہو، ان کو ریکگنائز کر جاتے ہو ایز اے پاور، ایز اے اتھارٹی. تو میں تو پرسنلی میں اس چیز کے خلاف ہوں، ان لوگوں کے ساتھ بالکل کوئی قسم کی نیگوشیشن نہیں ہونی چاہیے.
دی وای چې یو منتخب حکومت چې کله ریاست مخالف جنگیالو سره خبرو تکینونو دا په اصل کې د هغې وجود تسلیموي، او زه د دې خبرې په حق کې نه یم. خو څلور ملکي اتحاد د افغانستان د مستقبل لپاره چې کومې هلې ځلې کوي دې ته ضرور موقع ورکول پکار دي، باوجود د دې حقیقت چې طالبان به نه خو د تشدد لاره پرېږدي او نه به د خپلې ایجنډې نه په شا کېږي. خارجه سه قطر د قائمه کمیټې غونډې پړوند دا دعوه هم کړې ده چې اسلامي نړۍ د ایران او سعودي عرب ترمنځ شخړې هوارولو په ترڅ کې پاکستان مسالیتی کردار ته په قدر سره ګوري. واضح دی وی چې سعودي عرب دا تاثر ردوي چې ګنې پاکستان دغه مسالیتی کردار لوبوي، یا سعودي عرب ورته په دې حق لري سهاله زلو کول ویلي دي. د سعودي عرب په مشرۍ کې د ترهګرۍ په ضد جوړ څلور دېرش ملکي اتحاد کې د پاکستان د کردار په حق له خارجه سه قطر ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ په ضد جوړیدونکو د هر یو اتحاد حمایت کوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
کتونکو یو ځلې بیا تاسو ته د ډیوه ریډیو او ټی وی په دې خبرونه کې هرکلی وایو، او اوس په تاسو ته چې کوم خبر وایو هغه د پاکستان د پی آی اے حکومتي هوایي شرکت ورته هم ویلی شي، د هغې د ملازمینو لخوا د څو ورځو نه روان چې کوم احتجاج وو د نچکارۍ خلاف هغه نن ختم کړی شوی دی. دا احتجاج ختمېدو وجه سوا په دې حق له باندې دې وخت موږ سره د ډیوه ریډیو خبریال فضل عزیز د سکایپ د لارې موجود، نو هغه نه بد دي تفصيلات اخلو. فضل عزیز کتا سو موږ سره په اسکایپ باندې کې، نو تاسو ته هر کله وایو.
ډیره مهرباني انیلا.
فضل عزیز دار ته وایي چې دا هرتال څنګه ختم شو، آیا غوښتنې ومنل شوې او څنګه؟
انیلا، دا کم احتجاج یا کربندیز چې شوی وو د پی ای د کارکونکو لخوا د دغه ادارې د خرڅولو په ضد باندې، چې حکومت دا هرڅه یې د اته ورځې وړاندې دا احتجاج یا کربندیز پیل کړی وو په ملک کې دننه او د ملک نه بهر چې د پی ای څومره جازونه چلیدل هغه ودرولي وو. دغه احتجاج نن په اتم ورځ په داسې مهال ختم شوی دی چې د پی ای د کارکونکو لخوا یو جوائنټ اکشن کمیټي یا د حکومت سره د خبرو لپاره یو ګډه کمیټي جوړه شوې وه. د هغې مشر نن ماخام د په کراچۍ کې د پی ای په مرکزی دفتر باندې مطبوعاتو سره خبرې وکړې. هغه وویل موږ د کاربندیز یا د احتجاج په دې باندې ختمو چې د حکومت یو استازي چې هغه کوم د چا نوم نه غستو، چې موږ ته د حکومت د وزیر اعظم یا د وزیر اعظم سلاکار یا بل چا، خو هغه وویل چې موږ ته یو استازي دا باور راکړی دی چې ستاسو کمی غوښتنې دي دغه حکومت منی. هغه ویل موږ ته د منلو باور راکړی، ځکه دوی ویل چې موږ د احتجاج ختمولو اعلان کوو. هغه ویل موږ لاهور ته ځو، د پنجاب پنجاب وزیر اعلی شہباز شریف سره وینو. شہباز شریف چې هم د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې د مرکزی حکومت یا دغه پارټۍ سره دی او د پنجاب کې د مسلم لیگ نون ډلې حکومت او مرکز هم د مسلم لیگ نون ډلې دی. هغه ویل موږ د شہباز شریف سره به هم وینو او دای هم ویل کم چې د جوائنټ ایکشن کمیټې یا د ګډې کمیټې مشر دی کیپټن سہیل بلوچ چې زمونږ د غوښتنه بیا هم ونه منل شو چې حکومت به دغه اداره پی ای ای پاکستان انټرنیشنل ایئرلاین دا به نه خرڅوي. نو هغه ویل که حکومت دا ونه منل زمونږ په دې خبرو کې نو بیا هم دی هغه ویل چې مونږ به دغه احتجاج یا د کاربندیز د لار چې دا مونږ ته بیا هم آزاد ده مونږ به بیا په احتجاج او په دې کاربندیز باندې لاس پورې کوو. نن د مسعودن هغه ویل چې په 9 بجې یا د 9 بجو نورستو مونږ لاهور ته ځو اول ته به زمونږ خبرې کیږي بیا هغه ویل چې دغه نورستو چې زمونږ نورې خبرې وشي مونږ به مطبوعاتو سره هغه بیا شریک کوو. خو د ماخام چې دی اعلان وکړو دغه نورستو بیا د پاکستان کم دغه پی ای ای چې د دې ویان ویل دي چې په ملک کې او د ملک نه بهر چې د پی ای ای سمره پروازونه منسوخ شوی یا ولاړو دغه په دغه دروانی دو سلسله په پیل کېږي او په کلا کلا چې سمره وخت تیریږي هم د پی ای ای د جازونو سلسله چې دا هغه بیا ته بحال شي او روانه بشي.
صحیح. خو فضل عزیز داسې رپورټونه هم دي چې یو شمیر مسافران اوس هم په بیلابیلو ایرپورټونو باندې بند پاتې دي په دې اړه باندې د پی ای ای چارواکي سوای
انیلا یو خو د پدی اتو ورځو کې د ملک په مختلفو برخو کې په ملک کې دننه او د ملک نه په خصوصي توګه بهر هغه خلک چې پاکستان ته راتلل د پی ای ټیکټونه غستیو د ټول خلک په خپل زینو باندې پاتیو. خو د پرون ورځې نه وروسته چې د پی ای ویان دانیال ګیلانی مطبوعاتو ته ویلی چې دی په زینو زینو کې د زینو د سعودي عرب نه په خصوصي توګه د جدینه دی ویل چې موږ د عمرې کم خلک دي هغه مو هغه د پاره مو دوه جازونو بندوبست کړی د لاهور اسلام باندې جازونه تللی دي. او بیا پرون د کم چې د جوائنټ ایکشن کمیټې په احتجاج ناس خلک د کراچۍ نه دی هم ویلو چې موږ یو جاز د اجازه ترکو چې د سعودي عرب ته لاړ شي او دغه کم د عمرې خلک چې دي د ګیر ناس خلک چې دي دغه واپس راولي. نن سهار انیلا زده په کراچۍ کې کم د ایئرپورټ باندې چې هوټل دی پاغې کې د پی ای ای د عمرې د تلون کې 200 او 70 کسان د اته ورځو پورې نن په اتم ورځ سحر باندې د پی ای ای دغه د ایئرپورټ اکر کون کوم ته ویل چې نن سحر دغه خلک چې وغټول عمرې لولې گل شو د نن پورې اته ورځې په کراچۍ کې دغه خلک ناس دغه رنګ د کراچۍ نه علاوه د دغه 200 او 70 کسان نه علاوه غو ماته ویل چې 300 پورې هغه خلک دلته ګیرو چې د سوک په دغه ورځ باندې په کوم ورځ چې د کاربندیس پیل کېدو په دغه ورځ باندې په جازونو کې راغلی په کراچۍ کې په ایئرپورټ کې ګیر شو هغه ویل چې دغه خلک راوتی خو د سامان په جازونو کې ګیرو ځکه هغه ته اته ورځې د خلکو انتظار کو تر 300 پورې کسانو نو په ایئرپورټونو باندې نن او د نن پورې د خلک ګیرو نه یوازې په پاکستان کې بلکې د پاکستان نه بهر هم د یوازې صرف د سعودي عرب د جدینا خلک په خلکو په جازونه لګلې خلک راوستي د سعودي عرب نه علاوه د نورې دنیا سره چې د پی ای سمره جازونه د پروازونه دي هغه ټول منسوخ شوی او خلک داته ورځ ورځ په انتظار نه سو د دې سره په پاکستان کې په خصوصي توګه د کراچۍ او د کوټې د کراچۍ او د پېښور د دین علاوه د پی ای ای چې په ملک کې د نننه ک ملتان فیصل آباد بهاولپور یا نور سمره ځینې دي پای کې واځي د پی ای ای سرویس چلی دوه هغه د پی ای ای سرویس نن د اته ورځې پورې مسلسل دا بندو یو جهاز هم اتو ورځې نه چلی دلې.
صحیح. ډیر مننه فضل عزیز موږ له تفصيلات را کولو
ډیر مهرباني تاسو هم
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون د ګلاو کترمن اوریدونکو او سمزو د ډیر اسماعیل خان لوري ته چیرې چې د ګومل په هنتون د یوې میاشتې له بندېدو وروسته نن بیا پرانیستل شوی دی خو هلته محصلین او استادان ډیر په کم شمېر راغلي دي. دغه پوهنتون په باب چارواکو ویلي وو چې د امنیتي ستونزو له کبله تړلی دی. نور تفصیل عدنان خان بیٹنای هم په دې ویډیو رپورټ کې راکوي.
السلام علیکم اروېدونکو ز عدنان بیٹنای دا وخت په ګومل یونیورسيټي چې موجود یم. ګومل یونیورسيټي ای وی میاشت را خپل تعلیمي هلې ځلې د ممکنه حمله په وجه باندې تړلې وي. دلته بیا تعلیمي هلې ځلې شې دي بهاله کړې شوې دي خو کوم قسمه تعلیمي ماحول جوړ کړې شوې دي دلته استادانو او طالبانو سره خبرې کوو. دا وخت ما سره ګومل یونیورسيټي جرنالیزم ډیپارټمنټ اسسټنټ پروفیسر زیشان قاسم صاحب موجود ده. زیشان قاسم صاحب تاسو کراته وای یونیورسيټي ډیر اوردې مودې پس بیا دلته تعلیمي هلې ځلې پیل کړې دي کم قسمه تعلیمي انوایرنمنت ته
دا جنگ تاسو ته بجی پتا وی چې دا نن تقریبا 23 ورځې بعد یونیورسيټي کلاوسلا او یونیورسيټي شنن ماحول دا تاسو به بچخان یونیورسيټي بعد چې خوف او حراس یو دغه دا سټوډنټانو ځین باندې یو ډېر خوف کندې دا نن چې یونیورسيټي کلاوسلا نن کلاس ته چې من لاړو ما اسٹوڈنٹ پہ کہ ناس تو اغم آنا اول اول پوچھتا نا اکڑا سر یونیورسٹی سیکیورٹی چ حالات تھی سیکیورٹی یہ ٹائٹا دا دہ حوالے یو خوف و حراس تھا دا خوف و حراس کھولتا نو چھ ڈی آئی خان شب کل ٹارگیٹ کلنگ نو اسٹوڈنٹس برات لو چھ خوف و حراس بنو نو دزل خوچ عجیبہ ہوں دے دغا دا خوف و حراس تھا ایون دا اس لو چھ چکم فیمل اسٹوڈنٹس را لے موڈ والے اگی سر ایون والدین را گلی دے جائزے پارا چھ یونیورسٹی شاہ یا سیکیورٹی سما دا آلتا با ماحول چرنگ وی نو اگی مجھ ایون سیٹسفائی کڑ چھ اخبل طرف نہ ہم پورا کوشش کو لے چې داسې ماحول ورکو
دی د کوم حالات جوړ شوی دا غي ورسته کم قسمه ماحول تاسو بیان کړي پریزنس څومره وی موجودګی څومره دی طالب علمانو او د استادانو
ګورو دا هنن تاسو په پته چې دوه ما ورځ د یونیورسيټي کلاوس لري دا استادان غریبان خو چې ایون چې حالات خراب وږي ته خدا آرډر چې تاسو به راجو یونیورسيټي شي بښینو اغي خو سټوډنټان د دوه ما ورځ دراغلي دي خو تعداد سترنت چې دا کم دا او د سترنت پسې چې موږ کوشش کوچ آیا سټوډنټان ولې نه دي روان نو هغه خلاف دا هغه وجه دا خلک دا بیانې چې یو خو خوف و حراس تا یار چې اوس تازه تازه یونیورسيټي کلاو سړي دا بیا داسې واقعیا نو وسی
تاسو دلته ټیچر یې او دلته مختلف قسمه ډیپارټمنټس دی او هغه په مختلف تاریخونو باندې ایگزامونه وی نور سرگرمیانې وی او دا تقریبا یو میاشت یونیورسيټي بند شو دا غي امپیکټس یا غي نه بدات څومره متاثر
وی ګورو تاسو ته څنګه پته چې تقریبا دا یو میاشت دا یونیورسيټي بند وا او دا تاسو ته پوره یونیورسيټي شو سیمسټر سیستم دا نو هغه سیمسټر تقریبا آلموسټ کمپلیټ کې دا باندې نو ا دا چې یو میاشت خو سیمسټر لیټس لو یو میاشت به مزید هغه هغه سبق بیا نه وای نو سیمسټر چې لیټس لا واړه ایگزامینیشن سي ډیټونه دی ا مختص لو چې ایگزامینیشن ڈیٹونا مختص لو نو اغ نہ یو دا مسئلہ کی جی اگر خوب ٹائم بندے ڈگری خستہ ہوا نو اگی اگر ڈگری ہوں موس لیٹس وا
ٹیزم ڈپارٹمنٹ یو بلا معلمہ فاطمہ کنڈی رسرا موجودہ دا ہغا پدی حوالہ چتا سورات را کوي
ٹولو نغٹا یونیورسٹی دا پرگ بے حوالے سرا نو اخ پر ہو دو تہ پکار دا چی سیکیورٹی میجرمنٹ ڈیر زیات امپروو کی دا جکہ چے موسٹلی سیکیورٹی حوالے سرا ہم چے دو تہ سٹوڈنٹس تا دا پتہ او چلی چے دغه میجرمنٹ سلی دی نو غبا نورم انکریج کی جو راجی بدلتا
نوید اللہ بیٹھنا ہے دی گوملی یونیورسٹی دی ماس کمیونیکیشن اسٹوڈینٹ ہم او زبد اسٹوڈینٹ پر حیثیت باندھے دا ہوا ایم سی گوملی یونیورسٹی بند شو دی سیکیورٹی تھریٹس پہ وجہ باندھے اور آگے لرست چکلا گوملی یونیورسٹی خلاص اشوا نو دا سی محسوسی چدلتا اس قسم تا ایجوکیشنل چ ایکٹیویٹیز نشتا اسٹوڈنٹان تدا پکار دی چاہ اخبل ایجوکیشنل سکم ایکٹیویٹیز دی حغد جاری اوسا تھی اولد خل کو نہ اخبل انتقام دے ایجوکیشن پر حوالے سر واخلی پزک سے داغا شر پسند دا کم سے تعلیمی ادارے بند قول گواڑی اور دے مرد پشتنو تعلیم بیکورڈ قول گواڑی نواغ نخب مرج انتقام دا سے اخلی سے دوی کم کار پر مرض باندھے نہ قول گواڑی مرض باغا کار نہ کو نرج بل دو نہ دا سے انتقام اخلو اور زبد اخبل اسٹوڈنٹان و تدا ہوا ہے چاغا د خپل یونیورسٹی ترازی یونیورسٹی دے جائن کئی او بالکل دا نہ محسوس ہے چاغا لکه ان سیف دی
چار دو چیو منظم سوچ وی دا چا دغه نه پ سٹوڈنٹ بنے سائیکولوجیکل ډیر سخت اثر دای پ ټیچر بنے اثر دای دای چم
داسې حالت نه بسرنګ راوزو
داسې حالت نه دا خو غټه نه غټه ذمہوری د سٹیټ تو چې مطلب د کیم سوچ کیم فکر راوی اغا دای په خلک اویرنس روالی او دای چې کیم پالیسی دی په هغه کې تبدیلی هم ور سره روالي یا دغه نه بغیر د چويس کیم سوسغه دی سکیورټی چې مرشه جوړه شو څه شي زه خپل دغه نه وکړ نه مطمئن یم
او سوریدونکو تاسو ته د ډیو ریډیو خبریال سادیا قاسم شاه دا رپورٹ وړاندې کو کوم چې په قرآنی تشدد په حق لباندې کوم چې قانون دی مجوزه صوبائی قانون هغه اسلامی نظریاتی کونسل ته لیږل شوی دی په دې حق لباندې د لا سیکرټر ډیو ریډیو ته ویلې دي چې د دې قانون باندې اسلامی احکاماتو پر وړاندې کې جاچ اغستل شي نور څه تفصیلات دي هغه ورو د سادیا په دې رپورٹ کې
د قانون محکمې یو اعلی افسر د اواز نه ریکارډ کولو په شرط وویل چې دوی سه دوه میاشتې وړاندې د کورنۍ تشدد مخنیوي لپاره تجویز شوی قانون اسلامي نظریاتي کونسل ته لیږلی د آئین تر مخه خو 15 ورځو کې دننه اسلامی نظریاتی کونسل ودا واضح کوي چې دوی ته د یو قانون جایزې لپاره څومره موده پکار ده، خو د دې قانون په حق لا سداسي نه دی واضحه. د صوبایي قانون محکمې د دغه قانون وړاندیز اسلامي شریعت کونسل ته د جایزې لپاره لیږلو دغه قدم ته د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي سایمه منیر څخه نظر سره نه ګوري.
دا چې ما ته خو سمپلی دا ښکاري چې زموږ د صوبې اسمبلی ده او یا زموږ دلته د لا ډپارټمنټ د دې صلاحیت نشته قانون جوړ کی. یو خبره دا کونسل فار اسلامک آئیڈیالوجی یا اسلامی نظریاتی کونسل چې دا هغه د ټولو صورتي د مسلک چې دی دلته هغه نمائندگی نه کوي. اگر الته دولس کسانو کې تاسو وګورئ نو اته کسان چې دي هغه د یو مخصوص فرقې دي، باقي دوه نه فرقې دي، هغه نمائندگی نشته. نو دا بل موږ څه فیصلې کوي؟ دا خو یو مایند سیټ دی، یو مایند سیټ دلته دی تاسو لا ډیپارټمنټ کې موجود دی، یو تاسو اسمبلی کې دننه دی. نو زه خو د دې پوره ډېر په زړه د دې مذمت کوم.
یاد دی چې تیر حکومت کې هم صوبایي اسمبلی کې د پاکستان مسلم لیگ نون او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د دغه قانون وړاندیز سخت مخالفت کړو، او اوس د پی ټی آی حکومت هم د دغه قانون وړاندیز اسمبلی ته د پاسکولو لپاره لیږلو په ځای د دغه قانون وړاندیز د اسلامي نظریاتي کونسل ته لیږلې، او د دې لقبله دغه قانون سازي یو ځل بیا ځنډولې شوې. اسلامی نظریاتی کونسل چې پکې صرف یو زنانه غړې ده او نور ټول سړي غړې دي، یو داسې مشاورتي اداره ده چې د حاضر دور پیښو مسلو باندې اسلامی نقطه نظر واضح کولو په ځای د دوی زیاتره بحثونه او فیصلې د ودونو او طلاقونو په حق لا مخې ته راغلي. خو د کورنۍ تشدد مخنیوي لپاره په وفاق کې هم په کال 2012 کې یو قانون پاس شوی، او په سند کې هم په کال 2014 کې دغه قانون پاس کړی شوی دی. نو بیا څه وجه ده چې د صوبا خیبر پښتونخوا حکومت د دغه قانون وړاندیز کونسل اف اسلامک آئیډیالوجی یا اسلامی نظریاتی کونسل ته لیږلی؟ او مهمه خبره دا ده چې په کال 2012 کې وفاقي حکومت کم قانون پاس کړی، د صوبا خیبر پښتونخوا حکومت هم بالکل هو به هو د دغه قانون نقل کړی، خو د صوبایي قانون محکمې په دغه وړاندیز باندې دا اختلاف لرلو چې دا قانون چرته د اسلامي قوانین مخالف خو نه دی، او د دې لپاره دوی د اسلامي نظریاتي کونسل ته دغه بل لیږلی. د ښځو حقونو لپاره قائم شوی صوبایي کمیشن مشره نیلم تورو د دې ټول عمل نه بې خبره ښکارېده، او هغې ته دا معلومه نه وه چې دغه وړاندیز اسلامي شریعت کونسل ته لیږلی شوی.
It's not a mandatory body, just in a regulatory body on the kida. It's not even mandatory and it's recommendary. So why should it go when Sindh didn't send theirs, when Punjab, like ICT didn't send theirs? Why should we be the one sending it there?
Neelam Thuru oil che Islami Nazirati Council se lazim idara na da che daga kanun urandiz uguri au de bani khpal nazar شریک کړي. هغه ویل چې زه نه پوهیږم چې ولې د خیبر پښتونخوا حکومت داسې وکړل. خو د صوبایي قانون محکمې تر مخه دوی به یو داسې د کورنۍ تشدد مخنیوي قانون جوړوي چې د ټولو صوبو نه به بهتر وي، خو داسې به کله وي لا پته نشته. سادیه قاسم شاه، وایس آف امریکا، دیو ریډیو، پېښور.
دا وایس آف امریکا جبر ریډیو او ټلویزیون دی ګلاو کدر منور دونکو، او سمزو د اسلام آباد ولوري ته چې په داسې حال چې د پاکستان سرشار اسلام آباد کې یو مذهبي مشر مولانا عبدالعزیز په سره جماعت باندې د عملیاتو او ادا سوي ډول د محصلینو د وژنې په مقدمه کې و پخوانی پوجي واکمن جنرال پرویز مشرف ته د بخښنې اعلان کړی. خو هم د دغه جماعت د شهدا فاونډیشن نومې یو سازمان ویلي د مولانا عبدالعزیز اعلان غیر شرعي دی. ایات سوي تنظیم نن د سه شنبې پر سره جماعت کې دی غونډې په وخت ولیدی چې مولانا عبدالعزیز د ملایت ډیکټاتوري عمل کړی ده. نور تفصیل راکوي رابیا پیر هم له اسلام آباد څخه.
د سور جماعت پخوانی خطیب مولانا عبدالعزیز په تیر ورځ کې خپل د دریغ څخه ګرځېدلی وو، او په داسې حال کې د پخوانی صدر پرویز مشرف ته معافي ورکولو خبرې کړې وې چې سماجي کارکوونکو له اړخه یو ځل بیا نفرت خورېدو او فرقه ایز معاملې ته وده ورکولو په تور کې د دوی په ضد مقدمه درج کړې وه. هغه وخت مطبوعات سره خبرو کې مولانا عبدالعزیز د استخباراتي ادارو سره د رابطو دعوه کړې وه، او مطبوعات سره خبرو کې ویلي وو: خو تیره ورځ د سره جماعت شهدا فاونډیشن کې کیدونکې غونډه کې د دې خبرې اعلان شوی و چې مولانا عبدالعزیز د یو فوجي امیر ظلم پټولو لپاره خپل کورنۍ مجبوره کوي. د شوادا فاونډیشن صدر طارق اسد ایڈوکیټ وینا وه چې مولانا عبدالعزیز د شریعت خبرې کوي خو د دوی خپله پرېکړه د شریعت په ضد ده. ایڈوکیټ اسد دا هم ویلي وو چې پخوانی صدر غواړي چې دغه مقدمه واپس واخیستل سي. خو دوی د هغه درخواست رد کړی وو. شهدا فاونډیشن دا هم وایي چې نه خو به څه فشار قبلوي او نه به د پوجي امیر له اړخه څه وړاندیزونه قبلوي. د مولانا عبدالعزیز په ضد د سماجي کارکوونکو له اړخه په تېرو ورځو کې د نفرت خورېدو مقدمه هم درج کړه سوې وه او دا هم ویل کېږي چې مولانا عبدالعزیز چې د یو عدالت له اړخه اشتهاري هم ګرځول سوی دي دا وخت سخت فشار لاندې دی. یو اړخ ته پخوانی صدر پرویز مشرف د معافی لپاره پر دوی فشار اچول کیږي او بل اړخ ته د شهدا فاونډیشن دغه پریکړې مولانا عبدالعزیز سخت بے وسه کړی دی. سماجی کارکوونکی جبران ناصر وایي چې مولانا عبدالعزیز اوس هم نه دی معلوم چې د چا لپاره څومره ګټور دی او د دې د چا چا سره څومره څومره لوزنامې سوي. همدغه سبب دی چې د کال 2000 پس هم کله چې مقدمه سوي وي هغه یا خو خارج سوي وي یا مخته وړاندې نه وي تللي. بل اړخته سماجي ویبپاڼو باندې دغه اختلافات هسې ډرامې ګرځول سوي دي. یا ویل کېږي چې په سور جماعت کې د مولانا عبدالعزیز د اجازت نه بغیر مرغه بړي هم نسي وهلی. سرګنده دیوي چې مولانا عبدالعزیز ورور سره د څه نورو خلکو د پرویز مشرف په وخت کې په کال 2000 کې په سور جماعت کېدونکي عملیاتو کې وژل سوي وو او مولانا عبدالعزیز هغه وخت د تښتېدو په محل نیول سوی وو. رابعه پیر، وایسف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د منو کتونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه لا دوام لري او اوس وخت شوه د مطبوعاتو ته د کتنې او دغه تفصيلات تاسو لازم همکار مختار خلیل صاحب درکوي.
نن د برتانیې په مشهور اخبار فاینانشل ټایمز کې د پاکستان د نامتو لیکوال د احمد رشید یو تفصیلی ریپورت چاپ شوی دی. د ریپورت سرخط دی د ترهګرۍ خلاف د پاکستان په کردار او گفتار کې لوی تضاد دی. د ریپورت په شروع کې لیکلی شوی دی چې 13 میاشت 4 صده کې په باچا خان یونیورسټۍ د ترهګرو د حملې نه پوره یو کال وړاندې پېښور کې په آرمی پبلک سکول په همدا شان خونړۍ حمله کې 250 تنکی ماشومان او د هغوی استادانې قتل کړی شوي وي. تحریک طالبان پاکستان نه د بیلی شوي یوې ډلې مشر خلیفه عمر منصور د باچا خان یونیورسټۍ د خونړۍ واقعې ذمواري په ځان قبوله کړې ده. خلیفه عمر منصور دا وخت د افغانستان په نور ختیځه سیمه کې چرته پټ پرو په باچا خان یونیورسټۍ د حملې وروسته عمر منصور یو ویډیو خوره کړې ده. په هغې کې باچا خان یونیورسټۍ باندې څلور حمله کوونکي خودلی دي او د دړکو نه ډک خپل یو بیان کې ویلي دي چې اوس به موږ فوجي په چوڼۍ کې نه وژنو، وکیل به په قچرو کې نه قتل کوو او نه به یو سیاستدان پارلیمان ته روان په لاره کې وژنو، بلکې دا قسمه خلق به په هغو ځایونو کې نخه کوو چرته نه چې دوی د فوجیانو، وکیلانو او د سیاستدانانو په شکل کې روزي، یعنی تعلیمي ادارې کمې چې د فوجیانو، وکیلانو او د سیاستدانانو د جوړېدو بنیادي ځایونه دي. خاغلی احمد رشید فاینانشل ټایمز کې چاپ شوی خپل رپورټ کې زیاتې چې د خلیفه عمر منصور په دې خبرداري د طالب علمانو مور پلار ډیر فکر اخیستی دي. حکومت په دې خبرداري پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو کې د ټولو سکولونو بندولو حکم وکړ او په کراچۍ کې ځینې سکولونه بند وساتل. د کورنو چارو د وفاقي وزیر د چودري نثار علي خان د جنوري په 28 تاریخ د ورکړي بیان له سببه د خلکو پریشانۍ نور زیاتې شوې دي. په کم کې چې چودري نثار علي خان ویلي دي چې ترهګر زموږ سکولونه او کاروباري ادارې بندول غواړي، خو موږ به دا ادارې چرې هم بند نه کړو او نه به د ترهګرو ارمان پوره کړو. رپورټ زیاتوي چې د حکومت او د ملک د طاقتور فوج لخوا د ترهګرۍ خلاف بیانونه د یو بل پر ضد را روان دي او هم په دې خلک بې سوره دي. په جنوري کې په باچا خان یونیورسټۍ د حملې نه راپدی خوا میډیا مسلسل په حکومت اعتراضونه کوي او ځینو مور پلار خو خپلو بچو له د کورونو دننه د سبق خودلو په بندوبسونو کولو غور هم شروع کړی دی. فائنانشل ټایم لیکي چې د مور پلار د خپلو بچو د تعلیم په باب له دار د عمل د تر هغه خلاف په جنگ کې د پاکستان د دورنګ کردار په باب لړومبه نتیجه ده. د پاکستان فوج د 1383 افغانستان سره په پوله د پاکستان په قبایلی سیمو کې او د پاکستان په ساحلي تجارتي خار کراچۍ کې د ترهګرو خلاف زبردست عملیات شروع کړي دي. اگر که عام طور سره د دې عملیاتو په سر په پاکستانی فوج افرین ویلې کیږي، خو حقیقت دا دی چې د دې د لاسه لوی شمیر پاکستانی طالبان افغانستان ته اوړېدلي دي او د هغه ځاینه پاکستان باندې حملې شروع کړي دي. افغان حکومت د دغو ډلو د نغې وستو لوزونه کوي، خو حقیقت دا دی چې د افغان حکومت هم په دغو سیمو کې عملداری نشته. بلخوا په زرګونو افغان طالبانو ته پاکستان کې د اوسېدو او دوی ته د خلکو د برتی کولو په شمول د نورو ډیرو خپلو کارونو کولو اجازت ورکړی شوی دی. اخبار لیکي چې افغانستان کې د نیټو د فوجونو نوي مشر جنرل جان نیکلسن په یو کم 1 جنوري د امریکې د وسلبند فوزونو په باب له د سینټ کمیټې ته ویلي دي چې پاکستان کې د ترهګرو محفوظه ځایونه لویه خطره ده. د پاکستانی ترهګرو لوی مرکز د پاکستان پنجاب صوبه ده، چرته نه چې دوی کشمیر کې د هندوستان فوزونو باندې حملې کوي. هندوستان او امریکې دواړو پنجاب کې د پرتو توندلارو ډلو خلاف د سخت اقدام کولو مطالبه کړې ده، خو تر اوسه پورې د دوی خلاف لا څه نه دي شوي. فائنانشل ټایمز خپل رپورټ په دې تبصره ختم کړی دی چې ترهګرای هر خاندان په فکر کې اچولې دی، خو پاکستان په دې حالاتو کې هم د ترهګرو په معاملې کې د خو طالبانو او د بدو طالبانو په خپل نظریه عمل پیرا دی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون د ګلاو کتر من اوریدونکو اوس هم زو د شام ولوري ته چیرې چې د راپورونه وایي چې شام توانېدلی د یاغیانو د وسلو هغه لارې وتړي کوم چې د ترکیې له سرحد سره لګېدلې دي. په دې باب د وایس اف امریکا یو رپورټر ته زموږ همکاره انیلا خالد وړاندې کوي.
په شام کې حکومتي حملو د لاسه بې کوره شوي په زرګاو کډوال دی وخت د ترکی سرحد سره نږدې په سخت یخ کې ژوند تیرولو باندې مجبور دي. بلخوا دمشق دړکه کړې ده چې که سعودیا او ترکی خپل ځواکونه د یاغیانو مرستې لپاره ولیږل نو حملو کې به نور هم زیاتوالی راولي. یو شامي کډوال د وایس اف امریکا خبریالی زلاتیکا هوک ته ویلي دي، موږ خپل رور صدر طیب اردوغان ته خواست کوو چې د بشری امداد لپاره لارې پرانیزي. دا ښځې او ماشومان چې تاسو وینئ دا د روس لخوا حملو د لاسه راغلي دي. د شامیانو حقونو لپاره کارکوونکي او ډلوایي په شام کې روانو بمی حملو له وجې د ګل پروز علي پوخار کې نږدې 10 عام خلک وژل شوي دي او د زخمیانو علاج د ترکی په هسپتالونو کې روان دی. د ترکی وزیر اعظم احمد داوودوغلو وایي
Around 30,000 Syrians have now amassed in an area.
تقریبا 10,000 شامی کډوال د ترکی په پوله راغون شي ودی او ظاهره ده که ضروری وګڼل شو نو موږ به د غرونو مدد کوو. تر اوسه یو شمیر کډوال د ژوند په تکل کې د شام او نور هوادونو نه د ترکی او یورپ په لورې وتلی دي. دغه لوجې په وړو ملکونو فشار زیات شوی دی او مالدار ملکونه وایي په دومره غټه کچه کډوال خپل ملک کې نشي ځایولی. د جرمني چانسلر انګلا مارکل د کډوالو مسلې په اړه واکدارانو سره خبرو اترو لپاره د ترکی په دویمه دوره تللی ده او ویلي دي، موږ نه صرف په صدمه کې یو، اندېښنې هم لرو چې په دومره غټه پیمانه انسانان د بمونو او په خاصه توګه د روسي تشدد د لاسه ځپلې کیږي. د ځان بچ کولو په غرض بې کوره شوي شامي کډوال د یخ، لوږې او مرګ سره مخ دي او کوم خلک چې په خپلو علاقو کې پاتې دي هغوی په جیلونو کې اچولی شي. نړیوالې پلټنې کوونکو لخوا د ګل پر ورځ جاری شوي یو رپورټ کې ویلي شوي دي چې د 13 کالو راسي روان جنگ دوران کې په شام کې په زرګاو قیدیان یا خو تیزندي کړی شوي دي او یا پرې سخت تشدد شوی دی.
او اوس کتن کو دا رپورٹ دا ڈی وی ریڈیو خبریال درشد مومن دے رپورٹ دا خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب عباسی په حق لباند دے چاچی اوس دی وخت کې استعفی ورکړی دا ماهرین وای چې هغه د آرمی سره ځنې اختلافات لرل او په دی وجه باندې هغه استعفی ورکړله د نوی گورنر د پاره ویلی شي چې کې دی شي چې یو ریټایرډ فوجي افسر دا په ځای باندې راشي په دی حق باندی نور سے تفصیلات تھی اگر تاسو په دې رپورٹ کې وړاندې کو
سیڑون کے وائچ گورنر استعفا ذاتی وجوہات الوجی نہ دور کڑے بلکہ قبائلی سیموں کی دپوزی عملیات و رستو دبے کو رشیوی خلق و بحالی رسیدلی زیان ازالہ او حلتا اصلاحات و راوستو کے ناکامی لوجی د دنا استعفا غختل شوی وا اوس د مسلم لیگ نون اقبال زبر جګړه پیر صابر شاه او ریټایرډ لیفټیننت جنرال صلاح الدین ترمیزی جنرال احسان او ریټایرډ میجر امیر نمونه د نوی گورنر په توګه اغستل کیږي سیړونکو وایي ک نوی گورنر تعلق کوم سیاسي ګوند سره نو دا خبره به ثابت شي چې سردار مهتاب احمد خان استعفا په خپل خوخه ورکړی و او کوم ریټایرډ پوزي گورنر شو نو معنا چې استعفا ترې غوښتل شوی و او خبريال د دورانه وایي چې د خطه کې کوم بدلون روان دی په هغه تناظر کې ښکاری چې نوې گورنر به کوم ریټایرډ پوزي وي
او دا غي وجه هم ده چې د اغوی په ذریعہ باندې به یقینا چې دوی ستاسو د حالات ته کنټرول کولو لپاره خبرو اترو لپاره کم کردار هم چې پاکستان حکومت ادا کول غواړي هغه د لپاره به داسې یو کسب کاری لکه د میجر امیر په شان ته دا غي تعلق ایجنسو سره دا غي تعلق قبایلو سره د پاکستان فوج سره هغه تنظیمونو سره چې پچا باندې دا الزام لګي نو په دې کې د دوی دونو وسی تجربه ده چې کچره معاملې دې ډول باندې نبیا به یقینا چې میجر صاحب راځي او که زمه مچ کې چره دا غو پراتلو باندې دا معاملې ټکیږي ډیره خوشاله خبره ده
سردار مهتاب احمد خان خوشا دوه کاله په دغه عہده پاتې شو او په خپل وخت کې د مختلفو قبایلی لاقو دوري کړی او قبایلی لاقو کې اصلاحات لپاره فاټه اصلاحاتي کمیشن هم جوړ کړي چې لا تر اوسه کوم نتیجه مخې ته نه دی راغلی او ورسره د وزیر اعظم لخوا د فاټه اصلاحات لپاره جوړی پنځه کسیزه کمیټې غړي هم دي او خبريال مدثر شاوای چې ممکن د گورنر استعفا په خپل خوخه ورکړي ځکه چې دا یو سیاسي کارکونو او دلته تعیناتې کې هم د مسلم لیگ نون حکومت یو سیاسي مقصد وو
باندې تیار کړو چې را دغه کې د غوړ حکومت نو د مسلم لیگ نو خپل حکومت نو او هغه ته یو مضبوط کس پکارو چې د پی ټی آی سره تر کې انصاف سره چې کومه اړیکې وی چې دا ډېر ښه تر طریقې باندې وچلی
سیړون کی نظر لري چې قبایلی سیمو کې اصلاحات د گورنر لخوا ملاتړ نه کېدو لوجه د ځان ښکارو او ممکن د چنوي گورنر راتلو سره دغه پروسه تیز شي ارشد مومن وایس اپ امریکا ډیو ریډیو شبقدر
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کتر من اوریدونکو د خیبر پښتونخوا د گورنر د استعفا په باب تاسو رپورت د ارشد مومن څخه واردې او هم په دې باب به موږ خبرې کوو زموږ له همکار ښاغلی نفیس ټکر صاحب سره چې دا وخت له موږ سره په سټوډیو کې موجود دی له هغه څخه به پښتو چې څوک به نوې گورنر وي تر ټولو مخه خو نفیس ټکر صاحب ستړي مسه په خیر علي
ډیره مننه ستړي مشه
ډیره مننه اوس ما لومړی پښتنه به هم دا وی چې د خیبر پښتونخوا د پاره د نیوی گورنر په توګه د چا امکان دی دل کیږي
کاکړ صاحب تر اوسه پورې دا اعلان نه دی شوی چې څوک به گورنر کیږي د خیبر پښتونخوا خو په مطبوعاتو کې چې کوم نمونه راځي او اکثر رپورټونه د پاکستان مسلم لیگ چې کومه ډله د اغه سره نږدې چې کوم رپورټران دي یا خبريالان دي هغه د یو څوک سره نمونه اخلي لومبه کار خدای چې په دې کې د سیویلین یعنی د ملکی مشر هغه چې سیاسي مشر وي دا غنوم په کې اوسه پورې نزلیږي نه دې کې درې نمونه دا سری چې زبر د دوه ذکر وکم هغه یو ممکن دومره اهم نوي خو دو ذکر کوم ادوانه مخکینی جنرالان پاتې شوی دي یو د جنرال عالم خټک او بل دی جنرل طارق خان دا دوانه پښتانه دي یو په کوټه کې کور کمانډر پاتې شوی یو چې دین هغه په دا پنده سره خوا کې منګلا کې
ډېر مهم کورم
دی الته کې کور کمانډر پاتې شوی جنرل طارق اوس په کور کې ناشته خو عالم خټک چې دین هغه د پاکستان په دی وخت کې د کورنوي چارو د وزارت سیکرټری دی د دې دوه کسانو نومونه اخستل کیږي په پاکستان کې او خاص کر په خیبر پختونخوا کې به دا سنوي خبر نه وي که یو زوړ پخوانی جنرل راځي. له دې نه مخکې هم پخوانی جنرالان ان تر دې چې د پنجاب صوبې یو جنرل ګلستان جنجوه نوم یادیږي، هغه هم ډېر موده د ضیاء الحق په وخت کې گورنر پاتې شوی دی صوبې.
او ټکر صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل، جنرال عالم خټک چې دی هغه د دفاعي چارو سیکرټري دی او جنرال طارق خان په کور ناست دا وخت. خو ما پوښتنه ده، د پښتونخوا صوبې د گورنر چوکۍ څومره مهمه ګڼل کیږي؟
کاکړ صاحب، د پښتونخوا د گورنر څوکۍ د دې نور درو صوبونه یو څه بدله ده. یو خدا چې دې ځای گورنر چې دی نه هغه کوم د مارشل لا په وخت کې نه، بیا خو هغه بادشاہ وي د ټولي صوبې. خو کو جمهوریت وی، یعنی جمهوری حکومت وی، نه په هغه کې هم هغه ډیر زیات اهمیت لري په نسبت د هغه گورنر چې پنجاب کې وی یا هغه چې کراچۍ، سند یا بلوچستان کې وی. وجه دا چې دا گورنر د پاکستان قبایلی سیمې هم د دره وس لاندې وي، د دره کنټرول لاندې وي، او قبایلی سیمې داسې دي چې هلته قانون نشته دی، عدالت نشته دی، چاته د اپیل، د وکیل او د دلیل دا حق چاته نشته دی. نو دغه ځای کې د سپین باز وي، بادشاہ وي، چې څومره پیسې غواړي هغه لګول شي، که څومره غواړي خلک هغه پکې ورچوي شي. قبایل دومره لا پوی نه دي پر ځینو مسلو باندې، ډیر په اسانه باندې گورنر سره ډیر لوی انګریزي کې وته روم، یعنی ډیر ځای ورسره چې فنډز واړي را واړي، د ترقی کار وکي یا ونه کی، خلک په نوکری کی یا نه کی. او دغه شانتې په دې رستو کې خو اوس دا سیمه نور هم د تیرو څوارلسو کالو راسې ډیره زیاته اهم شوې ده. د ترهګرۍ د جګړې پر ضد چې کومه جګړه روانه، په دې کې دغلته طالبان شته، دغلته د دهشتګردو یا د مشکوکو ترهګرو پټ ځایونه شته. دغه ځینو کې د القاعدې، د داعش او د طالبانو ټاټوبي دي. نو په هغه حساب باندې د دغه ځای گورنر چې دی هغه د بل هر ځای گورنر نه زیات اهم رول لوبوي.
او بل دا دی چې د افغانستان سره
نږدې پراته دي.
بالکل. او زما اخري پوښتنه به ټکر صاحب همدغه وي چې چیرې همدغه پخواني فوجي جنرالانو کې که یو گورنر کیږي نو معنا به څه وي؟
دې ځای کې دا ډېره مهمه خبره ده، دا چې په دې کې د چا سیاسي مشر نوم نه اخیستل کیږي. او مخکې نه چې کوم سیاسي مشر ناستو د گورنر په څوکۍ باندې مهتاب عباسي، هغه خو د دې صوبې دی، خو د هغه ژبه پښتون نه ده، هغه په اردو ژبه باندې خبرې کوي. خو بیا هم داسې فکر کوم چې خلکو ته قبول و، دی چې کوم بل گورنر راولي هغه کې که دا پوځي مشران راځي نو د دې دوه غټې معنی کیږي. یو معنی خیداره چې د دې اهم څوکۍ د پاره د پوز خبره به زیاته منل کیږي، نه چې جمهوری حکومت تا خي چې جنرال شریف به زیات مضبوط وي او وزیر اعظم شریف چې دی هغه به کمزوري وي په دې څوکۍ کې چې کله دې خبره کوي. دویمه چې کوم اهم خبره ده، هغه داره چې دا ماته یو بل زه فکر کوم یو بل نظر نه چې وته ګورم، هغه داري چې د پاکستان پوز غواړي چې په قبایلي سیمو کې چې دا سره واندي دی ته د جمهوری قوتونو نظر ونه رسي. نو که پوځي مشر راشي نو که دغلته هر څه کیږي، ځکه چې راتلونکي وخت ډیر زیات اهم دی. داعش په دغه ځای کې روچتیږي، القاعده د مخکې نه شته، طالبان شته، حقاني ډله شته دی. نو دا امکان به نور هم زیات شي چې اسم په دغه سیمه باندې یو تور کمبل پروت دی، د میډیا وجه نه میډیا نشي ورتلی، سیاسي سرگرمیان پکې نشي کېدی، نو هغه سیزونه به نور هم کم شي. او دا کسان چې کوم د دواړه جنرالان دي، په دې کې بیا جنرال عالم خټک زیادوم چې دی چې کله په کوټه کې کور کمانډر، او کور کمانډر ډیر اهم طاقت دی پاکستان کې. ټول خلکو ته پته ده چې دو حکومتونه په یو وخت باندې روان دي، یو سیاسي حکومت وي، یو پوځي حکومت وي، که مارشل لا وي او که نه وي. نو د ده د مشرۍ لاندې په کوټه کې مونږ اورېدل په خبرونو کې تر دې وخته پورې چې دا رد د کور کمانډری وختو یا رد د هغې زمانې وختو کله چې دی جی او سی یا جنرل افیسر کمانډنګ مشر وو په کوټه کې، دا غزې د خلکو سره نږدې تعلقات ساتل، قبایلي مشرانو سره نږدې تعلقات. او په دغه کلونو کې کوټه شورا جوړه شوې ده، یعنی د طالبانو هغه شورا چې دغه ځای کې ناستی، او دغه ځای نه په افغانستان کې دننه بیا چې کوم پلانونه دي، که هغه د جګړې پلانونه دي، که هغه د هغوی نور د غیر جګړې پلانونه دي، هغه دغه ځای نه جوړیږي. نو دا زما په خیال ډیره د فکر خبره ده که دغه فکر بیا راځي او د لاندې قبایلی سیمه بیا د راتلونکو سو کلونو دپاره کینن ډېر امکاندار چې ډېر پټ شان به کیږي خو میډیا به ته خبر نه وي.
ډېره مننه نفیس ټکر صاحب او کور مودن.
ډېره مننه.
مننه.
اوریدونکو دا زمنګ د نن ورځې رپورټونه خبرونه او ځنې سیړنې امید لرو چې تاسو به اوریدلې وي. زمنګ د خبرونه زمنګ د پروګرام د خبری خبرونه وخت سره ترسي مانیلا خالد لا او په سټوډیو کې نازما همکار نسیر کاکړ لا سره د پروډوسر او د انجینیر اجازه تراکې د الله پامان.